د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. ښاغلی بنټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. طالبانو تر اوسه لا د ښاغلی بنټ د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. بلورتا د افغانستان د خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری هله سرګند کړي چې د نړۍ مشران به د افغان خزو او جنو روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. دغه سرګندونه د مارچ د اتمې یا د خزو د نړیوال ورځ د لمانځنې په درشل کې کیږي. په نیمروز کې د طالبانو ځایي چارواکي تاییدوي چې د دوی یو ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه کې د کانګ ولسوالۍ د مهاجر آباد سیمې یو کور ته مالی زیان اوښتی دی. نیمروز کې د طالبانو د والی ویان مولوی ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته ویلي چې دغه نښته وړ مورس هغه مهال شوي چې په خبره یې ایراني ځواکونو د دوی د سیوري یوه سفری سوځولې ده. ښاغلی قدرت وایي جګړې شل دقیقې دوام کړی چې چاته پکې د سر زیان نه دی اوښتی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره د اوبو لګولو د نه اویا پروژو بیا رغونه کوي. او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر وایي ایران ته د سفر پر مهال دته د ایران لخوا ورکړل شوي امتیازونه تر ډیره له راتلونکو مذاکراتو سره تړلې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. هند د افغانستان نشئی مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشئی توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پورې کړي.
خو یو بل راپور کې به واوري چې باید په ټولنه کې د خزوند کولو لپاره له معتادینو سره د چلند په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
که په مجلس کې یوه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی.
د ډاکټر نجیب الله پختون په نوم له داسې یو چا سره مرکه لرو چې له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم د معتادینو درملنه کوي.
ولنا څو واره ما خپل د ځان سره دا تصمیم نیولی دی چې یار که تر دې یو ماینه خانه ولري یو 15 مریضان د ورځې وګوري شر هته به ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي.
د همیشه ګل په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې د خپلو دریو لوڼو په ودونو کې ګډون ونه شوای کولای.
خپلې درې لوڼې مې واده کړلې، مې ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به ورور جانه پراری سولم، زه به پیدا کولای نه سولم. هغې به له ډاره ورکولې چې لور مې پریخ ته رسېدلې ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې، څه څه شی به وخورو؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. هند په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید دوام د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره یو جدي ستونزه بولي. هندي مقامات او رسنوی ته ویلي چې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی او نوې ډلۍ غواړي چې د دې سازمان غړي هیوادونه دي له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره په همغږۍ مبارزه وکړي. خود طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید ډیروالی نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان په عملي کولو سره د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو تولید او قاچاق کم شوی دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دا مهال هند په دوره‌ای ډول د شانګهای سازمان یا ECO مشر کوي او په پام کې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سازمان مشران په نوې ډلې کې غونډه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې به د روسیې، چین، هند، منځنۍ آسیا هیوادونه، ایران او پاکستان هیوادونه استازي ګډون وکړي. هندي مقاماتو د هند ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د نشئی موادو تولید او له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو ډیروالی د دې غونډې اصلي موضوع ده، ځکه په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د هند یو امنیتي مقام دې ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستان څخه ډیره برخه قاچاق شوي نشي مواد د پاکستان له خاورې څخه د وړو کښتیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله د هند پولو او سمندري بندرونو ته قاچاقېږي. د هند امنیتي ادارو په وینا په ځینو مواردو کې هند د نشي موادو د قاچاقو له لارې لاسته راغلي پیسې په کشمیر کې تراګرو ډلو ته ورکول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو دوام نه مني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د کوکنارو د کښت په ګډون د هر ډول نشي موادو د تولید او قاچاقو مخه نیولې ده.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشهیي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پورې کړي. موږ عملي لګیا یو په دې برخه کې، نو د دې په قاچاق کې به زیاتوالی ولې راځي؟ موږ هیچ چاته اجازه نه ورکوو.
سږ کال جدې په میاشت کې د نشهیي موادو د قاچاقو د شبکې څو غړي ونیول شول چې دوه تنه افغانان وه. د هند د نشي موادو د کنټرول د ادارې د معلوماتو پر بنسټ دې شبکې لومړی له افغانستان څخه نشي مواد پاکستان او بیا یې له هغه ځایه د تجارتي لاریو او کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. دې شبکې تازه د دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردېش ایالتونو کې د هیروین او شیشې جوړولو درې کارخانې هم جوړې کړې وې. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو میاشتو کې په لویو لارو کې لسګونه کیلوګرامه شیشه او هیروین نیولي او یوازې په دوه وروستیو میاشتو کې په فراه او غور ولایتونو کې تر سل ټنه ډیر د ومان بوټي له منځه وړي دي. ومان هغه بوټي دي چې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو اورېدل چې هند د افغانستان نشهیي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته په ټولنه کې د پخوا په شان ځای پیدا کړي، باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دوی وایي چې تر درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند کول هغوی له ټولنې څخه ګوښه کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هغوی په ژور خپګان اخته شي او دا هم کېدای شي چې بیرته نشو ته مخه کړي. زموږ همکار په دې اړه د یو داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې څلور ځله یې نشه پرې ایښې ده. خدای چې په ټولنه کې خلکو بد چلند ورسره کړی، په ژور خپګان اخته او بیرته یې نشو ته مخه کړي ده.
خلیل څلور ځلې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د نشې پرې خودلو لپاره بستر شوی دی. د تر دې مخکې درې ځله نشه پرېښي وه، خو د ده په وینا د کورنۍ غړو لخوا باور نه ورباندې کېدل او په ټولنه کې د خلکو ناسم چلند د دې لامل شو چې معتاد انډیوالانو ته پناه وروړي او بیرته معتاد شي.
که په مجلس کې یوه ښه خبره هم وکړي، خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی. د پوډری په خبره څوک باور هم نه کوي. قوم هم ځان درڅخه لرې کوي، کورنۍ هم ځان درڅخه لرې کوي. ژوند دې پوچ او بېمانا دی.
خلیل زیاتوي چې درې ځلې نشه پرېښوده، خو هر ځلې به چې ته درملنې وروسته کور ته تله، بایللی اعتبار به بیرته ترلاسه نه کړ او په ټولنه کې هم خلکو د پخوا په سترګه ورته کتل. له همدې امله یې بیرته معتادو انډیوالانو ته ورغی. د معتادینو د درملنې د نړیوالو معیارونو له مخې تر درملنې وروسته بیرته معتاد کېدل عادي خبره ده، خو په افغانستان کې تر خپلې اندازې ډېر معتادین بیرته په نشو اخته کېږي، ځکه د کارپوهان په باور خلک تر درملنې وروسته له معتادو سره په ښه چلند نه پوهېږي او د مجرم په سترګه ورته ګوري. د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه مرسل یزدان پرست وایي چې احتیاط څو اړخیزه ناروغي ده. باید له ټولنې سره د معتادو د یوځای کېدو لپاره د درملنې ترڅنګ له هغه سره د چلند په اړه خلکو ته هم پوهاوی ورکړل شي.
یو لوی زیان چې معتاد ته رسوي هغه د معتاد ټولنیز حیثیت دی. په لومړي ګام کې چې معتاد ته زیان رسوي هغه سټیګما ده. خلک نه غواړي چې هغه ومني او د ځان په شانې وګڼي. په تعلیمي ځایونو او دغه ډول د خوښۍ په هغو محفلونو کې چې دوستان یې جوړوي، معتاد ته ارزښت نه ورکول کېږي. په مجموع کې د دې ډول چلند له امله معتاد په ټولنه کې منزوي او ګوښه کېږي.
متخصص ډاکټران وایي چې د موتاد درملنې په ټولنه کې بیت د عادي ژوند کولو لپاره د موتادو د درملنې په مرکز کې د 45 ورځو لپاره بسترې کېدل کفایت نه کوي. موتاد تر یو کال ډیر وخت لپاره د کورنۍ او خپلوانو څارنې او پالنې ته اړتیا لري چې بیرته له ټولنې سره یو ځای شي او عادي ژوند پیل کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتادینو په برخه کې کار کول سړی بې حوصلې کوي او ښایي ګڼې نورې رواني ستونزې هم ورته پیدا کړي. خو دا چې له دې ستونزو سره سره بیا هم ولې ځینې کسان په دې برخه کې کار کولو ته غاړه ږدي، په دې اړه مو د دې برخې له یو ډاکټر نجیب الله پښتون سره مرکه کړې او ډاکټر پښتون په پیل کې په دې برخه کې د کار کولو پر انګیزه غږیږي.
ما خپله دواخانه درلوده څو کاله مخکې، یو همسنفي مې و د مکتب د دورې. یوه ورځ رالی چې ته پیسې راکړه، بله ورځ بیا رالی چې ته پیسې راکړه. بارې مې ورته وویل چې هلکه څه مشکل دی، دا ښه کاروبار و، ښه ژوند و، ښه کیسه وه، څنګه ته اوس پیسې زما څخه غواړې؟ نو ده بیا راته وویل چې ماسټر شروع کړی دی، بیا چې مو معایناتونه وکړل چرس هم نه کوله، بیخي تر ششې تر اندازې پورې رسېدلی وو. نو په هغه باندې مې لومړۍ درملنه شروع کړله، نتیجه ورکړله، هغه هلک جوړ سو. نو ما فکر وکړ چې شاید نور هم دغسې کسان ډېر یي چې په دې کار باندې اخته یي، اوس غواړي چې ځان خلاص کړي. د دغه سړي مې زړه ښه کوي. نو میده چاول مو پلمن کې فعالیت را شروع کړي، بیا کندهار سو، بیا تر کابل پورې ورسېدلو.
تقریبا د څومره کسانو درملنه تاسو خپله کړې وي؟
یاره تقریبا تر 1400 داسې پورې رسېږي چې موږ درملنه بشپړ کړي.
د احتیاط برخه او د نورو ناروغیو برخه دا په خپل منځونو کې څه توپیر سره لري؟ په دې برخه کې چې شی دي چې په نورو برخو کې نسته یا کوم مشکلات چې په نورو برخو کې نسته؟
تداوی پروسه ډیره پیچلې ده، ډیره سخته ده. اوس نور مریضۍ دي، څوک تا ته راځي دوا ورکوي، هغه خپل په لاره ځي، بیا څو ورځې بعد راځي، بیا ته غواړي ریکوري، کوم مشکل نه. او پاتې سو د دې مریضان سره موږ څلورویشت ساعته کار دی، او تر نورو مریضانو تاسو ته بهتر معلومیږي چې دا د عصب د خوا په سور دی، نو عصبي مشکلات یې زیات دي. نو چې دوی تکانات ورکوي، په رواني لحاظ د دوی په اعصابو باندې کار کوي، دغه یو څه ستونزې او مشکلات لري. داسې وخت راځي د زړه مشکلات پیدا کوي، اکسیجن کموي. دغه مشکلات په دې مرحله کې منځته راځي چې د نورو مریضۍ سره فرق شته او دغه درملنه تداوی یو څه پیچلې کوي.
تاسو خپل شخصا له دغسې غټ مشکل سره په دې برخه کې مخسوي یاست؟ کیسه راته کولای شئ؟
څو ځلې مخسوي. دا یو مریض دی تقریبا 40 کاله 50 کاله پورې لا موږ مریضان تداوی کړي دي، حتی 60 کاله نشه کړې ده. نو چې یو دم ته په دې باندې نشه بنده کې صفر کوې، بیا تداوی په شروع کوو. ډېر وختونه داسې ورسره لاس ګریوان سوي یو، شپه تر سهار مو خوب نه دی کړی، دوې شپې مو خوب نه دی کړی.
مال جنو کسانو سره چې خبرې کړې دي، جن ډاکټران د نشو خواته مخ کړې ده، جن ارواپوهانو د نشو خواته مخ کړې ده، جن کسان چې د انستیزی یا د خلکو ته د نشې ورکولو د عملیاتو په څانګه کې کار کوي، هغوی د نشو خواته مخه کړې ده. ستاسې د تر اوسه پورې د روغ پاتې کېدلو یا د نشې مادو خواته د زړه نښه کولو راز په څه کې ده؟
ولا دا خو موږ کله رو ډیر ځان او وجدان ته صادق اوسو. نو چې یو څوک د یو چا درملنه کوي، نو هیڅ وخت دی باید یې شي ته زړه ښه نه کړي، او لږ ډیر درک د ځان سره ولري چې یاره دا خو نو د معتادینو ژوند ویني، دا کیسې ویني، دا خاطرې ویني. طبعا هیڅوک چې لږ ډیر عقل ولري، نو فکر نه کوم چې دې کار ته زړه ښه کړي.
تاسو مخکې ویل چې د معتادینو درملنې پروسه ډیره اوږده ده، ډیره پیچلې ده، ډیره سخته ده، بیا هم تاسو لګیا یاست په دې برخه کې کار کوي، هغه څه شی دی چې تاسو دې ته لیواله کوي یا تاسو دې ته اړ کوي چې بالاخره د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کولو ته دوام ورکړي؟
ولا څو واره ما خپل د ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یاره که تر دې یو ماینه خانه ولري، یو 15 مریضان د ورځې وګوري، شر هته به ولې نه د ورځې نارامي، د شپې نارامي، ځکه چې دا داسې خلک دي چې څلور ساعته باید یې ته په حاله اوسي. نو څو واره ما خپل دا تصمیم نیولې دي چې یار ته دا کار پرېږدم، نور بیا چې وګورم چې زه دا کار پرېږدم، بل یې پرېږدي بل یې پرېږدي، اخر دا خلک څه وکړي؟ خو دا مور لري، پلار لري، بچان لري، ژوند لري. نو دا مې څوک غواړي چې بیرته دا راوګرځي، سم لار ته تشویقي، ژوند ور وښيي چې یار دا لار چې ته باندې روان یې دا غلطه ده، راسه ښه ژوند تجربه کړه.
ډاکټر صاحب، دغه له دغسې مریضانو سره مخکې کېدل خو طبعاً یو ډول رواني ټکان سړی ته ورکوي، سړی لږ ځوروي، رواني فشار په سړي باندې راوړي. ستا په ذهن کې کوم تغیرات احساسوي چې په خوا چې د مریضانو د معتادینو علاج نه کاوه، یو رقم یې اوس یې علاج کوي، په تاکس کې څه تغیر راغلی؟
تغیرات راځي په ځان پوهېږم چې حوصله چې پخوا مو درلوده، اوس ډېر خبرې کوو، هر موتا ته قناعت ورکول سخته ده. بیا د ورځې شل مریضانو سره خبرې کوي، بیا شلو ته قناعت ورکوي، بیا فامیل ته قناعت ورکوي، نو واقعا سخته ده. طبعاً راولي بعضې مشکلات پیدا کوي.
بل خبر دا ده چې معتادینو ته خلک یو څه تعنا ورکوي، پیغور ورکوي، او د معتادینو په برخه کې کار کوونکي هم کله کله له تانې یا پیغور سره مخ کیږي. تاسو ته کله چا پیغور درکړی شي؟
ولا اکثره وخت ملګری وایي، بس خو بیخي وایي چې موږ نسو درتللی، بیخي شرمیږو چې موږ ته یو څوک وایي یا مو څوک ویني چې موږ د معتادینو شبخانې ته ځو یا مخ ته ولاړ یو. خو زه داسې نه وایم، زه افتخار کوم چې زه یو تن د معتادینو ډاکټر یم.
د احتیاط په برخه کې د کار کولو ښه خاطره دې راته ووایه، داسې جالبه خاطره په سخت حالت کې راوړی وي، درته علاج دې کړی وي، بیا وروسته دې بیا په ښه حالت کې لیدلی وي او ژوند یې برابر شوی وي، داسې کیسه لرې؟
یو تن مریض و، نو د کابل ولایت یې راویستلی وو کندهار ته، هلته موږ علاج وکړي. بیا چې کله دی جوړ شو، بیا دی رالی کابل ته، د بیا موږ ته شپخانه ونیوله، ټول مصارف یې ورکړله، د کور کرایه ورکړله. نو کله چې ما د دې عزت ولیدې چې موږ ته راکړي، کوم خدمت چې ده کړی وو، نو واقعیا ډېر خوشحاله شوم، او خپل په کار مې نورم زړه کښېناستی چې یار نور به مخته ځو.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې د معتادینو ظاهري نښې نښانې څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
د خپل په سیره کې چې ده په مخ کې دوه دش مرزونه تثبیتېږي، چې دغه پخوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومېږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې د معتاد دی. په خبرو کې یو ګډوالی، یعنی خبرې متقطع خبرې ښکسته، او یو دفعه چې خبرو ته شروع وکړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي، او مخامخ چې سیرې ته نه ګوري، مسکې ته ګوري. مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب، هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کېني، د مینا د غاښ سره یو قسم تعامل کوي، دغه مینا د غاښ سره سترګې وګوري، دا سترګې دا دننه ځي او اطراف سترګې داسې توریږي. بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي، دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل وجود کې کمیږي. بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي، هغه توسو کې سترګې سوریږي، خصوصا په چاس کې، په تریاک کې نوکانې همیشه ترسېدلی، پاکولی نه شي، چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل اتمن په کې لیرې وځي.
آیا پوهېدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ همیشه ګل په ایران کې په تریاکو معتاد شو. دی وایي چې په لومړیو کې نشې خوند راکاوه، خو وروسته یې له کوره داسې لرې کړم چې آن د دریو لوڼو په ودونو کې مې هم ګډون ونه کړ. دا چې همیشه ګل ولې او څنګه معتاد شو، او لومړۍ نشه یې له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واوري.
ایران تلالو د ایران خاره کیم سرپرست می نزول د پوزان بانی لبنیات ماسبنده کیم کار ک وای دا و بوت د روماتیزم مرض نه پیدا کی د تریا کویتا سی سپاده کوی مونږه یم کو بس اما من چې استعمال کړل بیا هم په دې لونه پوزان بانی خ کار به متک بس په دغه نوولی عمل باندې اختص اته ویس کال کی چې د عمل من کدا چې پیدا لا استعداد دا سه نوولی عمل ده یا حل د تو بر د بانی نه ورتلو ډیره زندگی می کړه بس ټول می دی پلان عمر کا ونه می خرچ کړلې چنار می خرچ کړلې اصلات می خرڅاوه چې ما او پرنی شو وخت او سرګرم او ورور جان زه تیر نورم پکنه کورته هر څه را نه ویر کړی و ولا داسې بدې خاطرې مې لیدلې دي ځینې چې وړو وړکو منډې را سوالې او مونږ به یې راسملولو په اوبو به یې منډلو په دې قبیله م نه نباسه په دې جای کې ماچوه په دې جای کې ماچوه بس 50 لکھ دي نر پوچ را باندې وړې وړې کړلې دا حالات م تېر کړي هېڅ په د خپل عمر پوه نه شولو او خپلې درې لورګانې مې واده کړلې نه ښځې مې واده کړلې هغه یې داسې واده کړلې چې زه به وروره جانه پراری شولم زه به پیدا کولی نه شولم هغې به له ډاره ورکولې چې لور مې بریخ ته رسېدلې ده چې اثره به په خپل ځان هم ډارېدله چې اشر هم د پابرو په عزت خوندي شي مال ښځې نور یې د کاله مېرمن ته یې پلار یم ته یې مور یم ته یې که ورکه که وزن که هر څه کې نور اختیار ده تا د مال طرف د ما په وجود دا تاثیر کړی ده چې یو خویله غاښو خلاص کړلو یو یې سپینګیری کړلم نور یې هم ضعیفه کړی یم چې ما بیاتیګانې مې تېرې کول غلا مې نه کړله زحمت مې ایسته سوال مې هم نه کاوه حرام مې هم نه خوړله فقط چړې و دشن مې تېرې کول بیا دغه چرخې رانه دا متادانه پټ کړ ویده سوای اومه رانه وڑای اومه داشت سپور تا سلومه چه مجبو که امنو پیسی امنو بیده چه امنو چرخی امنو رانه وڑای اومه یه ورز دو ورز امی رو جان آلتا یه وطل و امگه سر امیده امه خجارو که اوله او داشت بیا می قصه او تاو کلو وای کاخا تا خود چرخ دو مال خود چرخ می داشت ویده سوای اومه مریض اومه آقای رانه ویول وای اوز بلغواری سی وای خلونه تا توی ورکه این مالی نه زر پیراک کمک را سرو کد زر دقا دی مچیگره سامان آخرم مچیگرت کمه بس آقا زر رو پیرا کلی بیا لالا دی مچیگره سامان میواسته یه وامی اسمی پا دی کارو کد بلغواری سی ده شپی ویده اومه پولیس وقتی بنده زدی ده ده تیت سامان رو ده تو را نهستره
ده زدی رو درنو آوریدون کو دا د زهر و کاروان خپرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او په دې برخی که بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زله پوری ډرامه لرو تر ډرامې کې صدا چې د نن درېم ورځ د چې سلام کوړته نه دی راغلی د هغه میرمن او کوچنی لور یې ډېرې اندېښمنې دي په دې وخت کې له یوې نږدې کوټې څخه یو ناآشنا آواز اورېدل کېږي تا چې سلام ولې کوړته نه دی راغلی دا آواز د چا دی یا وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کله راشی نن څومره ورځ چې کورته نه دی راغلی نه پوهېږم چې کله به راشي نن یې څومره ورځ چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله نن شپه به څه شی وخورو نه پوهېږم لورې څه څه شی به یې وخورو په کور کې نه یو افغانۍ لرو او نه د خوراک لپاره یوه ګوله ډوډۍ نو موږ به ماښام څه شی خورو چې په کور کې څه نه وي نو څه شی به وخورو مورې زه ډېره وږې یم دا دې د پلار آواز نه دی
زه چیرې یم دا کوم ځای دی
دا خو د بابا آواز دی دا آواز چیرې دی
دا دی دلته یم
دا آواز خو د بوسو له کوټې څخه راځي څه شی د بوسو له کوټې څخه هو د بوسو له کوټې څخه یې آواز راځي خدایا فضل وکړي دغه چې وشو لوری ته څراغ ونیسه چې زه دلته وګورم راکه اوهو مور دا خو بابا دی وا سړیه ته دا درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوې
دا کوم ځای دی زه چیرې یم
دا زموږ کور دی دا د بوسو کوټه ده
څه شی د بوسو کوټه زموږ کور
هو بابا دا زموږ کور دی
زه دلته چا راوستلم
مونږ هم نه پوهېږو ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې بابا مونږه ډېره اندېښنه درلوده موږ باید په تا د خدای نه کوې څه شوی نه وي وه سړیه په تا څه شوي دي ته دا درې ورځې چیرې وې
څه شی درې ورځې زه درې ورځې په کور کې نه وم
خدایه فضل وکړي په خاوند مې څه شوي دي
یارانو نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تېره کړه زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی زه نور کور ته ځم د خدای په امان یارانو
په مخه دې ښه باداره
ما بس اوس پوسم چې زچیروم او دلته څنګه راغلم.
پڅشي پوسوي
بیا بدر ته وایم چې پڅشي پوسم زو زم
وسړی بیا چیرېږي بابا چیرته سي
بس بیا به ټول پوسي چې چیرې زم او څه کوم. تلدی بیچار سام چاگه چوغه که دنگر ما یان چه پرموگ لگی گی و دخوایی گی
عجیم اللالا آقا دی سلام جان بیر تر آقای
سالارا تام عجیب خبری کبی ولی بنا رازی سوک چه یو زلداد از مری نو کوهی بیا برازی بیا برازی خاما خاما رازی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
رازا سلام جانا چلم موام دا وستا زسر کرد
بستا نصیب پکشوه ور رازا رازا پر دیده رازا تو روره
بس تاسی تا دی مبارک وی زنور چرس نس کم
نو چه نس کمی بیا ولی راغلی
ده دیل پار راغلم چه تاسی خبر کم چه زنور چرس نس کم
نو خبر ورو تا چه ضرورت دی خومیت کوا
ده دیل پار راغلم چه ستاسی سرم خدای پامانی وکم
ولی چه رزی چه خدای پامانی را سر کمی
نه چه نزم اصل خبر داده چه بیا ستاسی سر نوینم
نو خو چرس با پریگ دی مو خو با نپریگ دی زوره وره ده تا خبر رده
تاسی او چرس دواره پریدم
نو مو گواله پریگ دی نازوانه
خواهیه نو مو که چه باد در رسه ولی
ستاسی با دغری چه زستاسو للاسه چرسی شم
دایلا بلا
مطل نوایی چه اوسی پا خوی با دا غوسی تر څو چې ستاسې انډیوالي مې پریښی نه وي چرس نشم پریښولی
خیر دی که نو چرس نه څکوي خو کله کله د یارانو اوال خو اخله وزوروره
نه هیڅ اوال مو نه اخلم نه مو مړې او ژوندي ته درځم او نه به راځئ مزدور سړی یم چې لاس مې ودرېد خوله مې ودرېده ستاسې سره ناسته ما ته یوازې شر رارسوي او بس نور د خپلو بچیانو لپاره حلاله روزي ګټم.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
راونق مات بوته بوته گل چوینی.